اوردن خود مشال ډیو په روانو پرونو کې د خپل قربای صلی الله علیه وسلم نو منې اهله لرم چې رو جوړ وستي او وخت شوه څلور بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې څلور منې ته ده په دې غړي کې بډو مته ست خبرونه ورو له هغه وروسته یو شمېر ریپورټونه او پرستنې مایکې د سندور عامل اونې خبرونه هم لرو په لومړي ورځو پر خنداسته چې تاسو ته د تازه خبرونه وړاندې کی
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی د افغانستان په کندوز کې په یو روختون د هوایی بریدونو پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانې مشر په یوې چاودنه کې وژل شوی دی او په کرګزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندز کې په یو روختون د هوایی بریدونو پوره پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روختون د 3 اکتوبر په هوایی حملو کې تر سلوېختو پورې کسان ژوبل هم دي چې د ځینو حالت ښه نه دی. ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دی او په اړه یې خپله غمرازي شریکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر زید الرات الحسین وایي کچری پر روختون د برید په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د کندهار امنیه کمانډان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې غونډې په وخت کړې.
موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو کندهار یا د دې زون سم کولی شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه آرام ورکوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر ساد علی خان په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ساد علی خان د بکاخیلو نه بنو ته روان و چې ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. په دغه پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله دي د وړو صوبو خبره واوري. نن د مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت ډاکټر سیدالم مسعود وویل چې د اوبو او بجلی د معاملو غونډې مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دې لویه منصوبه کې هم خیبر پښتونخوا او بلوچستان له پامه غورځولې دي.
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیښ کو بیا د زرداري په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټ وو دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو نو نواز شریف دور ته راغله. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر دا هم وایي چې د منصوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو غوښتنې او تجویزونه واوري. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د اترلسو میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلې. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسېدلې ده. د افغانستان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو کامی مشر وژل شوی دی. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پرون مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې په کامی مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د محمد نایاب په خبره حبیب الله په سیمه کې یو باسره کامی مشر وو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کرغزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې ناسه نشي ویل کېدی. په دغه هیواد کې چې شپږ میلیونه آبادي لري د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت په 9 بجې پرانستل شول. څوارلس ګوندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د 120 چوکو لپاره نن مقابله کوي. د پېښور په وخت ماښام تر 9 بجو پورې به د رای ورکولو مرکزونه پرانست او د دغه عمل له پای ته رسیدو لږ وروسته به نتیجې هم اعلان شي. اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز لګولی دی. دا فیصله له هغې وروسته شوې چې په دغه ښار کې په دوه پیښو کې دوه اسرائیلیان وژل شو او درې نور ټپیان شول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو لګول شوی، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، دغلته کاروبار کوونکي او د سکولونو ماشومان کولی شي زوړ ښار ته دننه شي. په الاقصا جومات کې بعد عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې او یا هم تر دې د پاخه عمر کسان به پکې برخه اخیستلی شي. پرون ناوخته په زوړ ښار کې یو فلسطیني سړی دوه اسرائیلیان وژل او یوه ښځه، دغه شان یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د عراق د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې ووژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله. دغه برید د کازمیا سیمې په ادن چوک کې په یو چیک پوسټ شوی چې له کبله لږ تر لږه 16 کسان ژوبل شوي هم دي. او بل خبر دا چې هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلې. دغې پیښې چې 10 ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه، د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې لا نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړي چارواکي پرون د دغو وژل شوو 104 حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي ښایي نور مړي هم ورځې په پای کې ورورسیږي. دا خبرونه
اوردونکو خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې فرخند اسد وړاندې کول. په دې ګړۍ کې باوري د افغانستان څېړونکي وایي افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپل ذمواري په نورو نه اچوي او په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وینو ملګرو ملتونه ترې وړاندې کړي. یو تعلیمي کارپوه وایي په پاکستان کې د تعلیمي نصاب اثرات منفي دي او د دې لوستونکي یوازې هغه خلک پاکستاني ګڼي چې مسلمانان وي. وسلوال په قبایلی سیمو او بندوبستی پختون میشت سیمو کې سکولونه او صحت مرکزونه ولې ورانوي؟
زواج به ادا پیش کاونو کی دغه سکولونو د ازمون د فن تر خلاف دی او د جنکی راځي او د میټرنټی سنټر ته کمال ته زنانا د پرجوشي دې ته دنت د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حای د جنکی لويږي.
او د سندور امیر لدی ونې په خبرونه کې د ملکن پونتون د یو زده کوونکي خبري او رایي چې په دې ورستیو کې یې په اسلام آباد کې د رباب غږولو یو سیالي ګټلې.
نو په هغې کې ما چې دی نو اولنی پوزیشن واغست، دا زما د انتهایي ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی. بلکې
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال لیډو سره اوسه. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي، د دې هېواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمواري په نورو نه اچوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار ده چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. بلخو د پاکستان د خارجه چارو سکتر اعزاز چودري ویلي افغانستان کې منتخب جمهوري حکومت موجود دی او د کومې ډلې لخوا دغه هېواد کومه برخه نیول پاکستان ته د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اسدالله لودین نه کوي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت غبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخلې کوي. داسې نه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پرته د پاکستان پر استخباراتو یا د دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی وویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستاني جنرالان جنګیږي. ډېر خندونکی خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو له خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولو یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي.
اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستان خبریدونکي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس په کار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا، پاکستان ته پکار دی چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق ونه کړي او پر خلاف یې یو شان عملیات ترسره کړي. تفصیل د بشیر ګواښ نه ورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1980 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ. ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره، پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یوغور بلتونپال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته، کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتې، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه و شوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسي بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره، تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پر راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا، د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي، نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي، نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دې وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استئ چې اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو په تعلیم او نصاب کارکوونکو یو غونډه کړې او پکې یې ویلي دي پکار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو ویل پکار ده چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګڼې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري، پر دې موضوع د فرخنده صدر رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یوه خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلې کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق ښودل کیږي، باید دغه لرې شي او یو ماشوم ته انسانیت وښودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او ښېګړې په اړه څه ښودل کیږي، په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
یره نه تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کال راسی آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه خطه نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک چې لکه هندونو هم واخلي هغه بې پاکستانی نه ورته ښکاري. هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی، لکه هغه د بھارت دی، لکه هغه د بل ځای دی. دا شانته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري، هغه نه ورته ښکاري. او دې شانته ایتکس چې کوم دی، ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي چې دا خبره نه ده، ځکه چې ته بیا بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې په الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه زمونږ یاده والا دا وشو دا وشو. خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي، مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن، ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شی چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي چې نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یې وګڼي. دا منطقي تور یو بل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته، دا په دې ژبو یعنی اردو، انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغه کتابونو کې شته او تر دې پورې د ساینس کې هم شامل کړی شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کس فرقې نمایندګي شوې ده. سنی دیوبندي خو دي زکولو د پالیسیو زکولو انداز هم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
اردن کو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې ناکرارۍ پر مهال سکولونو او هسپتالونو ته لوی تاوان اوښتی دی. کارپوهان وایي د جنګ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي خو د دې باوجود د جنګ پر مهال په پښتونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو هسپتالونو ته نقصان رسېدلی دی. د دې وجه څه ده او دغه رنګ د دې تاوان څومره دی تفصیل یې د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسېدلی دی بلکې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلي دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او د هغې کې د دهشتګردو یا د فوجیانو په منځ کې سنختی دي یا شوی دي په دې کې هميشه ټارګټ چي دي نو هغه مين دغه دي هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلث یونټ چي دي اسپیټالونه دي کسوات کې اولنې گزار چي دي نو هغه په سکولونو باندې شوی دي او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکی دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي دي موږ دلته مورچه جوړې نو ورګه چي دا ول اول ختم کو او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شو نو وس تر دې د مپوري هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي 95% ولکه د سره د تعلیم هغه سرګرمیاني او هغه ډیر زیات متاثر شوې
د جګړې لامل په کابل سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په کابل سیمه کې د یوې پرمختیاي ادارې مشر نظام دا وړوای
په کابل علاقې تراګر هغه په پیلا واسي یونه ټارګټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نه کې سنټر وو او جواز به دا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کنټر خلاف یو دې ته جنکی راځي او د میټر نه کې سنټر چې کومه تل زنانا د پرجوشي دې ته دلته د کابل زنانا راځي او دا دل چې به هاي د جنې پلوېږي بېلی علاقې کې 1350 نزيات سکولونه د یوران کړل ټول د بېلی علاقې کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 او 2 میټرنټی سنټر یا هسپتالونه د یوران کړی وي په لمونږه ترګرو طرفه نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډېر زیات متاثر شو بیا چې کوم فوج راغله تر زیات تر سکولونه او هسپتالونه کې خپل پړاو واچول نو د ډېر اړخه ته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډېر زیات نقصان شوی دی
احمد شاه زیاتوي چې له بدمرغه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړ کړی نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانه او مشرانو ته ماشومان ته بسنه وایي او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانين موجود دي کسانګه په پیښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور دا جیل وار سے کنونشن سسٹم اور چکم انٹرنیشنل لا دا اگے لا نے کر دی دوی کی بیا دا بازی شون ممانیت دا کم بیا دا اگر چ پیو اعلان شوی جنگ کی کہ دا فریق جو معلوم ہو فریق کی پرمنز وی پارے کی شوی دی نہ بازی کی کمی دی دا مسلم سلے کی وے چکم فریقم دا ودی نو عرب دا بے چکم تا جنگ درم مرتکی ناس ہسپتال تے دا اگر مسلم سلے کی دے ایمبولنس کے ذریعہ مشکی سباک کی جائے سکول کالج آبانے بمباری مشکی کی جائے نو جگہ فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم دی اور زمین تقسیمت کے تو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں دے جائے
کارپوہان وائی شد جگڑے پا وقت اکل شوی اصول واضح دی خدا دے ترسنگ دے ملگری ملتونا او نڑی والے ادارے خپل کردارو لو بوی چھ دا سولی دا کوشش ترسنگ دے سارنا اکڑی چھ آیا دا جنگی قوانینو خلاف ورزی خنکی گی
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
مشال راډیو خبرونه تاسو غوښتي د پیښور اف ار سیم څخه د خالی پورز د پولیو یو نوې کیس مخې ته راغلی چې ورسره په دې هیواد کې د پولیو کیسونو شمیره شپږ دښتا پورته شوی خو د یونیسف او ای پی آی چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د پولیو مخنیوي کې تر ډیر حده کامیاب شوی او د روان کال تر مې میاشتې پورې بعد د پولیو جراثیم ختمولو هڅه کوي تفصیل د زرانی سبزی په دې رپورت کې
د صحت قائمی ادارې تر مخه د خالی پروز د نیم قبایلی سیمې اف ار پی خور د اتلس میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروسته د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره شپږ دیرش ته رسیدلې ده چې پکې 15 پولیو کیسونه د خیبر پښتونخوا 11 د قبایلی سیمو شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي د یونیسف لخوا د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره 200 لیری شوه خو سخ کال دغه شمیره شپږ دیرش تر کمه شوې ده چې غټه وجه یې په قبایلی سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی ده
په قبایلی سیمو کې دیس الله تقریبا 1,00,000 مزید ماشومان ته دونه ایکسس شوې ده او دا ماشومان کې څنګه رسائی بالکل ممکن نه و اوس دا کم کمیونټی بیس شروع شو هغه د لاس هغه ته څنګه رسائی شو بل د کمیونٹی بیسڈ چې کوم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې اشومان پاتې شي هغه په سي د سلورم روز نواله تر سوالسم روز د کمپین چې هغه پوری زنګ ټیمان ګرځي لګیا دي
نو موړي جا تکړه چې لسیتمبر تر مې میاشتې پوری د پولیو جراثیم خورېدو خطر کم وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوه دی
نو ٹرانسمیشن سیزن والے نے کیمپین سپٹمبر کے شو اور دارا روان 10 تاریخ نمبر دویم کیمپین شروع کی گی روان مئی 2016 پورے با میاش کے بیوز المہم چلی گی پولیو
د خیبر پختونخوا د ای پی ای یا د حفاظتی ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وای چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسی نه وي او د دوی زیاته توجه د قبایلی سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده
شاور کې به دې فوکس چې راځي موږ ټام کوو دا موږ زیات کیسز هم د یونین کونسل دی ټاون نار روان دي دې پر هم یو نوې سټډي جوړ شو او هغه دا چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز دې وي دا هایر کډل شول
د یونیسف او د ای پی ای په وینا د روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال ډیو خبرونه ته غوږ سرودونکو د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په صوبه کې به غریبو زمیدارانو ته وړیا یا مفت تخمونه ورکوي دی وایي دغه کار به د ځایي حکومت غړي ترسره کوي تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت پریکړه کړې ده چې څومره هم د صوبې غریب او واړه زمیداران دي د چا چې د زمیداری ځمکه د دوه نه تر شپږ جریبو پورې وي ورته به د کر لپاره روان سیزن کې د غنمو تخم وړیا ورکول کیږي او دا ویش په ټولو صوبه کې د مقامی حکومتونو نمائندگان په خپلو ضلعو کې کوي د چارسدې ضلع نائب ضلع ناظم مصور شاه چې د جماعت اسلامي سره تعلق دی په دې لړ کې مشال لیړو ته وویل
ار یو ډیسټریکټ ممبر به ډیټا راخلی دا غینه پس په داسې نه چې بس داسې زما اجرې تراغه او دا به زبر زما چې خوخي حکم زما خوخ زمیدار او یا زما خپل غله ورکوم داسې موږ صرف غریب زمیدارو د پاره کو دا چا چې جیداد د دوه جربو نه شپګو پورې دی یا چې هغه پردی زمیدار دی
بل خو دغه زمیداران د حکومت دا ګام ستای او وای چې د زیاته خرچو او کمی ګټه لوجي دوی په زمیدار پر خودلو مجبور شوی دی هم د چرسدې زلې پندګل او ترګل زمیداران وای
دا بجی ډیر خکارو شي موږ دا تخمونه په بیر وړو نو هغه پیسې به موږ ته بچي نو موږ په بل ځای کې ولګو لکه نور خورې به پیر وړو مزدور به پیو لګو ګوډ به پیو کو
ډیر اثر به پیو غورځي ځکه چې دا خو ګران خبرې ده تخم غشتل ټکټر لګول خاورا هر یو شی ګران دي نو موږ ته خو به ډیر سهولت ملو شي کدا شي وشو کنه
د پامل چې خیبر پختونخوا صوبای حکومت کې اتحادی ګوند جماعت اسلامي هم د نن نه پټوله صوبه کې د زمیدارې پر مختګ او د زمیدارانو د خیر خیګړې لپاره زمیدار بچاو تحریک هم شروع کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اردن کو د سواد په سدو شریف په ودود یا حال کې تیر ورځ د پښتو ادبي نړیواله جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد اتلانو په نوم یو ادبي د سوره وشوه چې تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورت کې وروم
سواد سیدو شریف کې د سواد سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لوی پنګه پرې خو دي د هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابلل شوې غونډې ته په لوی وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کما چې تمنګ وایو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم لپاره مونږ جدوجہد کړو لہذا دې لپاره با مشترکه طور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږ د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپل مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګه یاد کړل
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیراز لري ګلور ډیر دي کوم کوم بیا دوم د تر بزې پوس د دې اوسو ګلور هارو پویم بیزان په رحمان او قدردان د پښتو ژبې کوم دا سستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کړل پر اړه د امشا صاحب دیرزه شو بیا خپا محرون اشخان در پختو جبه سرخیل در پختو جبه و بابا عبدالغنی صدیقی سپا ملوک و خوک جاران در پختو جبه سورا زیران در تره در عزیز طالب تغورا ولسی شاعر مختلف غوبجان د پښتو ژبې شمسه د پښتو ژبې خدمت له وجه ورکړه رو روزی روان دي اتلان د پښتو ژبې
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابللی شوی د غونډه کې ګډون کوونکی د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شان ته راټولېدل پکار دي مونږ ته دغه شان ته مکالمه پکار ده مونږ ته دغه شان ته د خپلو ستونزو د خپلو مسلو خبرې کول پکار دي په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو سکندر خان ناسو نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما په خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو ډېرې ډېرې کوو بیا بیا یې کوو نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي
په دغه موخه د موسیقۍ تابعیا شو او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې سوکړک ساګ ورجلې ورکړی شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اودونکو وخت شوه د 4:30 بجې نو راځي چې له پرخندا سره د خبرو لنډیز ورو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر څلوېښتو پورې کسان ژوبل هم دي د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللې واکه وای نن د بکاخلو د امن کمیټې په خوانه مشر صاد علي خان په وی چاودنه کې وجل شوې دي په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي صاد علي خان د بکاخلو نه ابونو ته روان و چې گاډي د سره گاډي چاودنه اخکار شو په پیښور کې چارواکي وای د خار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګیدلې چارواکي دا هم وای دغه نوې کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سکهال د پولیو د کیسونو شمیره 1500 ته رسیدلې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله دي د وړو صوبو خبره واوري په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه یې له مخکې ناست نه شي ویل کېدی په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه هم لګېدلي هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلې دغه پیښې چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې لا نورې هم خرابې کړې دي د عراق د بغداد په شمیشتو سیمو کې پر ملک تر لږه سلیرش کسان وسله هغې ووژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوو ورځو لپاره بندیز لګولې
اردونکو پرخندا صدر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلو ادارو کې څه اخیستې ریاض موسی خیل ته وکړي
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړکې چې دغه لړکې د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي دې سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندوستان ته څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه خو هندوستان په یوه خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دې نه وړاندې هم سوسو ځله اورېدلې ده اداریه وایي چې ملک هم نه غواړي چې ترهګري دې جاری وي او دې سلسله کې پاکستان له خپلې خوا ډېرې قربانې هم ورکړې دي خو دا مسله دومره په سمدستي توګه نه ختمیږي البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي خو هندوستان داسې نه غواړي بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګري ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نه کړي او پاکستان د مخکې نه دغه ثبوتونه نړیوال ورورولۍ او ملګري ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي اداري اخیره کې لیکي چې هندوستان کې پخپل هم حالات ډیر خنه دي بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محال هم سیکانو ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړو او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري که هندوستان غواړي چې منطقه کې امن وي نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیوال ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه د پی ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځه په جاري کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 1300 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی آی ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسېدلی دی، ځکه چې 240 الوتونه منسوخ کړی شوي دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی آی ای او انتظامیه ترمنځه د 1.5 ورځو نه مسله چلې ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسېدلی، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخیره کې لیکي چې پی آی ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او دې هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاري وي نو پی آی ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی آی ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلی لیکلی دی چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلی وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي، او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورسپانې په وینا په ډېرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم جاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او که چېرې دغه پریکړې عملي شي نو د بهر ملکي کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدای شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیل خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورسپانې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
د وشاین بندرج تاسې د نړیوالو ورسپانو مقالې وړاندې کولې. اوس هم ورسېدل د ونځې خپرونې د سندور امیل جوړون کې هارون بچا دی.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د هیواد د ولسی موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو او هغې ته د ودې ورکولو لپاره جوړې ادارې لوک ورسي په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا د هغو ځوانانو لپاره چې د رباب له غږولو سره علاقه لري د مقابلو یوه لړۍ پیل کړه. د رباب غږولو د سیالۍ اولنی پړاو د پېښور په نشترحال او دویم هغه یې د اسلام آباد د لوک ورسي په تالار کې د سپتمبر پر 13 نیټه وشو. د خیبر پختونخوا د ملکن د تانی کلی بلال خان بلال چې په ملکن پوهنتون کې د ټولنیز علومو د آخرنی کال زده کوونکی دی، د رباب غږولو په یاد مقابله کې اول مقام ترلاسه کړ. د دې اونۍ په سندرو امیل کې اوریدونکو، د بلال د بریا په اړه د هغه د څرګندونو تر څنګ د ځوانانو ترمنځ د موسیقۍ د سیالیو جوړولو پر ارزښت د چارو د پوهانو خبرې اوري. په خبرونه کې د رباب څو نغمې مې هم درته راوړي چې دا اولنۍ یوه هم بلال خان بلال غږولې ده. Thank you. اوریدونکو د ملکن بلال خان بلال غغولې د رباب دغه نغمه مو ووریدا د چې په اسلام آباد کې د لوکورسي د رباب غغولو سیالي غټلې وای چې د پخپلا د کورنۍ خلک او همدارز ملګری او دوستان یې د پردغه بریا زخت زیات خوشاله دي.
یا خدما د پر ډیر د خوشاله خبر د زکه چې په ژوند کې دا زما د کامیابی او سټیپ ته اولنې زلو چې دا د رباب بیا زموږ د کلچر یو انسټرومنت دی. هغه بیا چې یو کمپټیشن ارین شو نو زما د پر یقینا چې د خوشاله خبر دا بل دا چې دا ټول پاکستان کې ایون د لاهور خلک پکې راغلي مختلف زګون راغلي دا چې خلک نو وی سره زما یو کمپټیشن او په خپل کلچر انسټرومنت باندې نو پاره کی ما چې دین اولنې پوزیشن واغه صدا زما د انتهای ډیر زیات خوشاله خبر ده. بلکې زما د کور کلی لپاره مور او پلار لپاره نو فایند مرګر د ټول لپاره دې کې سرټیفیکیټس هم او ون لیک ټو پیس یو نو د دې د سره ماته انعام ملو شو کیش چې کوم اندغه بل دې مال ده رباب یو داس یو ماډل ایوارډ غیره طرفو مرګری خو میسم په تمه دی خپل د کلی مرګری کم چې مانی دې مرګری دی هغه راځل تر راغلی ډیر زیات خوشاله او هغه خو چې پارټي بکو میوزیک په کې ارینج کو او دا چې بستی را دم شته چې کو پکې
د بلال په خبره په اسلام آباد کې د لوکورسي لخوا جوړې د رباب غغولو مقابلې ته ټول ټال شپاړس ځوانان ورغلي وو چې بریاي د د په برخه شو
مونږه نشتره حال کې کوم کم د غاډیشن زاغه کې 40 کسانو نو 10 سلیکټ شول بیا مونږ د اسلام آباد ترالو دیواله په 15 ستمبر باندې بیا یو بل اډیشن زارنج کړو نو پاره کې 6 کسان بیا نور سلیکټ شول دا ټوټل 16 کسان شو نو هغه 16 پمنځ کې زمو مقابله روانه ده ټول سره بس پاره کې چېونو زمو فرست پوزیشن زمو خو بالکل غنه وزکه چې هغه سٹارټ دا چې واغ وستو چې دا پنځم نمبر کس نه شروع کو بیا سلورم بیا درې جکلا هغه نور لکان دا سیا پوزیشن یو ورولینو هغه ډیر زیات خپل کړو زما خو بالکل حوصله ختم دي چې زما یقین او امید دی به زما دا سی مخ کی وي او بیا چې کلا هغه ولنی پوزیشن اناونس کو نو ډیر زیات خوشاله شوم او بالکل د یقین نه بار خبر اوس نور خلکو په کې مختلف غوولې خو ما په خپل زمون د کلچر چې کم ولسی سندر دا دینه کې ډلی ډلی راغلی ما پریکټس پم کافیو کو د دې تھیوري مې زده کړه او دا غینه بعد مې بیا په خپل پریکټیکل خکار وکړو نو بس هم کیدا پلی کړ
اوریدونکو بلال خان بلال وای اراده لري چې د رباب مسلکی زده کړې وکړي. د پیاوړي وخت کې د حکومت لخوا ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو د موقع برابرولو ضرورت په ګوته کوي.
مخکې خو مې ډېره اراده دا ده چې ښه میوزیک زده کړم، په میوزیک په ژبه باندې ځان پوه کړم، ځکه چې تر اوسه پورې ما داسې باقاعده د استادو زده کړه نه ده کړې. داسې د دې په تیوریا باندې چا نه یم پوه کړی، خو بس هغه کور کې به ځانه ناست هم نیټ مې کتلې یا چا نه اورېدلي لږ لږ، نو داسې زده کړې. اوس مې پوره اراده ده چې زه ځانه یو استاد ونیسم، ځکه چې اذان کې راته هغه دغه ښکاري چې زه کولی شم. او بیا مې اراده دا ده چې میوزیک ایجوکیشن پروموټ کړم او نور خلکو ته هم دا میوزیک ورسوي. ډېر زیات ښه ښه خلک دي چې هغه په میوزیک باندې پوهېږي هم کولی هم شي. او بدقسمتي دا ده چې داسې ټایپ اکټیویټیز نه ارینج کېږي، نه دلته داسې د میوزیک اکیډمۍ شته چې خلک زده کړه وکړي او کوي هم. نو زمونږ پښتنو سوسایټي ده، نو خلک داسې یو ښه نظر باندې ورته نه ګوري. یو خو دا وجه ده، بل دا چې حکومت داسې د چا سره مرسته نه کوي، داسې چاته مخکې نه دي شوي چې داسې یو زمونږ د کلچرل داسې څوک ایونټ ارینج شوي، هغه کې داسې کنټیسټ شوي یا داسې. نو زه به دا ووایم چې داسې ټایپ اکټیویټیز ارینج کېږي، نو کم چې ټیلنټډ هلکان دي نو هغوی به لږ د میډیا مخې ته هم راشي، نور خلکو ته به هم مخې ته راشي. او بل چې داسې موقع ورته ورکړې کېږي، نو په خلکو کې به هغه جذبه چې کومه د میوزیک ته نو هغه به راوچتېږي. نو داسې ټایپ اکټیویټیز کې به د یو بل سره مرسته هم کوي. او زه وایم چې په دې طریقه باندې به خلک به میوزیک هم زده کړي، او کم چې شاته خلک چې ټیلنټ پکې شته هغه به په دې طریقه باندې چې دی نو مخې ته راشي.
اوریدونکو بلال پلان لري چې خپل ځانګړي کمپوزونه یا نغمې جوړې او په ویډیویي بڼه یې پښتنو او د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي. نوموړی دغه راز هیله ښیي چې له هغو پښتنو سندرغاړو سره چې خپلو سندرو ته ښه شعرونه انتخابوي به پر رباب د همکارۍ کولو موقع په لاس ورکړل شي.
اول اراده خو مینه ده چې خپل کار وکړم، خپل کمپوزیشن وکړم او داسې ویډیو جوړ کړم چې صرف انسټرومینټل وي. دې نه بعد اراده مې دا ده چې کم زمونږ فوک سنگر کم د شاعرۍ انتخاب ښه کوي، د میوزیک انتخاب دا هغوی ښه وي، نو غواړم چې هغوی سره هم پلیکم، ځکه چې دا خو هم زمونږ د کلچر یو حصه ده. زمونږ کم شاعران ملګري چې کم سنگران ملګري چې دوی له هم په کار چې داسې د شاعرۍ ښه انتخاب وکړي او د میوزیک هم داسې ښه انتخاب وکړي، نو زه د هغوی سره هم ډېره زیاته مینه لرم. ډېر زیات مې خوښېږي چې د هغوی سره کښېنم، د هغوی سره محفل وکړم. دا دواړه ارادې مې شته چې خپل کار وکړم او هم د داسې خلکو سره کښېنم چې هغوی نه هم خوند واخلم، هم د هغوی شاعري انجوای کړم، د هغوی میوزیک. نو غواړم چې هغوی سره هم کښېنم. دې فیلډ ته چې کوم دی د میوزیک فیلډ، دې ته د ایجوکیټډ خلکو ډېر زیات ضرورت دی. نو زه غواړم چې داسې ایجوکیشن حاصل کړم، بیا د میوزیک سره کوم ریلیټډ زمونږ سبجیکټس وغیرہ وینو چې زه هم چې هغه هم سټڈی کوم، چا نه زده کوم داسې. نو غواړم چې دم زده کوم، خپل ایجوکیشن هم کوم، خپل میوزیک هم کوم. نو دا زما بس زندگی ده، هم ایجوکیشن هم میوزیک دواړه به کوم. دا هغه نه بس جواب دی. نو زه هم غواړم چې بس مخکې فیوچر کې کامیاب یم، خپل جواب هم کوم، خپل میوزیک هم ټایم ورکوم.
Thank you.
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونې ته غوږی چې دا اونۍ پکې د پاکستان د مرکزی حکومت د یوې ادارې لوک ورسې لخوا د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د شوې یوې سیالۍ په اړه اورئ. له یادې ادارې سره د یوې مرستیالې په توګه کار کوونکې د بشري حقونو فعالې ملیحې حسن مشال رډیو ته وویل چې له دغه کار څخه د دوی هدف له موسیقۍ سره تړلیو چارو ته د ځوانو هنرمندانو لا ډېر هڅول وو.
ہمارے ملک کے جو حالات اتنے خراب ہو گئے, جگہ جو تنگ ہوتی جا رہی ہے.
دا زموږ د هیواد حالات چې دومره خراب سوي دي, د خلکو ژوند ورتنګ کړل سوي دي. ځینې خلک دي چې غواړي د خپل خوښ اسلام پر نورو خلکو وتپي, نو موږ داسې احساسوو چې زموږ په ټولنه کې وګړو ته سا اخیستل ګران سوي دي. زموږ خلک کلتور چې موسیقي او شاعري مهمې برخې جوړوي, دغه راز ډېر ښه لیکل سوي کتابونه او د صوفیانو شعرونه, دا هر څه ورو په ورو د له منځه تلو په حالت کې دي. پر دې سربیره د موسیقۍ زموږ روایتي آلات هم بې ارزښته کړل سوي دي. په داسې یوه ټولنه کې چې موسیقۍ ته پکښې د یوه حرام کار په توګه کتل کېږي, یو څوک به څه زړه ښه کړي چې یو ساز راواخلي او ویې ژغوي, حتی که اوري یې هم نو وېرېږي. بیا که د خپلو روایتي نڅاګانو خبره وکړو چې زموږ د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ګڼل کېدلې, هغه هم له خلکو هېرې سوي دي. د لوک ورسا ادارې چونکار هم دا دی چې د کلتور د پرمختګ لپاره کار وکړي, ځکه یې نو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ځوانانو ترمنځ د موسیقي مقابلو یوه لړۍ روانه کړه. د خیبر پښتونخوا څخه یې پیل وکړ او ځوان زده کوونکي یې د رباب ژغولو سیالۍ ته راوغوښتل, چې همدغه ساز د پښتني کلتور یو سمبول ګڼل کېږي. دا سیالۍ د کالجونو او پوهنتونو د طالب علمانو ترمنځ د دې لپاره جوړې سوې چې په روانو سختو او نامساعدو حالاتو کې هغوی وهڅول سي تر څو خپلو هنري کارونو ته ادامه ورکړي. او هم په دې ترڅ کې شایي زموږ کلتور, زموږ موسیقي, زموږ سازونه بیرته زموږ زندګیو ته لار ومومي.
اور انسٹرومنٹ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں.
اوریدونکو هم د ملکن د تانی کلی یو پیژندل شوی شاعر او سندرغاړی امجد شهزاد چې بلال خان بلال نږدې پیژني, د رباب غږولو په سیالۍ کې د بلال لخوا د اول مقام ترلاسه کولو په اړه خپل خوښي له مشال رادیو سره په دا الفاظو شریک کړه.
دا ډېر لویه خبره ده د بلال لپاره او د هغه د منظرو لپاره, د هغه د استادانو لپاره. هغه په یو داسې کلي کې ژوند کوي چې هلته نه خو د موسیقۍ روایت شته, داسې پروفیشنل چې کوم ځای کې زده کړه کېدی شي. دلته بیخي یو کلیوال ماحول دی, نو په هغه کې د بلال دغه زده کړه بیخي په خپل محنت ته او په هغه خدایي ورکړه ده, او هغه هغه ډیولپ کړي ده, هغه په کار راوستې ده. او بیا د هغه د مشرانو او د کور د مشرانو د هغه د ملګرو هغه هغه تشویق کول دي, د هغه ډاډګیرنه ده چې هغه دې دې ته رسولی دی. خو په دې د هغه په دې بریا کې په دې کامیابۍ کې د ټولو نه زیات زه خبره کوم د هغه خپل محنت دی او د هغه خپل شوق دی. بلال یوازې یو ښه رباب غږونکی نه دی, هغه په کور کې یو ښه ورور دی, په کور کې یو ښه زوی دی, او د ټولو خلکو یو ښه خیال ساتونکی دی, یو ښه سټوډنټ هم دی. نو هغه دغه ټولې سیزونه چې دی ټیک ساتلي دي, لکه دغه خپل شوق چې دی په خپل نور ژوند چې دی هغه لکه اثر انداز کړی نه دی, نه یې په هغې اثر انداز کړی دي. نو زه خو په خپل ځاني زما خو کشر دی او ناسته پاسته مې د ورسره ډېر زیات خوشحاله یم د هغوی په دې بریا او د هغوی په دې کامیابۍ.
امجد شاهزاد که سهم د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د سیالیو جوړولو د لوکورسي ادارې اقدام ستایي، خو حکومتي ادارو ته وړاندیز کوي چې په پښتني سیمه کې د غږول کېدونکو د موسیقۍ د یو شمېر نورو آلاتو چې د ده په خبره دا مهال د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي د راژوندي کولو چارو ته پاملرنه وکړي.
دغه د پښتونخوا چې کوم د ثقافت محکمه ده او بیا د لوک ورثه چې کومه اداره ده هغه هم د ستاینې وړ ده. په ځانګړې توګه د یو استاد پروموټ کول یا په هغې کې نوی ټیلنټ رامنځته کول رامخته کول دا یوه ډېره لویه خبره ده، نوې خبره ده. زما په خیال کې د دې سره سره د پښتونخوا کې چې نور کوم سازونه دي په خصوصي توګه چرینده زمونږ یو ډېر خوږ ساز دی، د پښتنو ځانګړی ساز دی، د رباب په شان دی. او هغه زمونږ کوم یو ملګری دی واحد غږونکی دی په ثابته پښتونخوا کې اجاز سرحدی د سرینده دغه نور سازونه دي کوم چې د پښتنو ځانګړي سازونه نه دي، خو په پښتونخوا کې د هغې غږونکي تقریبا بس په ورکېدو دي. لکه زه به درته ستار یاد کړم، هندوستاني ستار په پښتونخوا کې چې څومره ماته پته ده نو مبارک استاد د هغې واحد یوازینی غږونکی دی. دغسې د وایلن ساز که مونږ واخلو نو زیاد زمون ملګری چې دی هغه یوازینی غږونکی دی. داسې نور سازونه چې دي هغه لکه یو زوال طرف ته روان دي. زما په خیال د رباب په شان د دغې سازونو هم داسې کنسرتونه وشي، داسې مقابلې وشي او د هغې دپاره ادارې جوړې کړي شي، د زده کړې انتظامونه وشي. زما په خیال دا سازونه به بد شي د دې وطن د دې قام د دې ولس یوه لوی میراث یوه لویه ورثه به چې دی د ضایع کېدو نه او د روکېدو نه بد شي.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو په اسلام آباد کې شوې د رباب غږولو د یوې سیالۍ او پکې د ملکنډ د تاڼې کلي د یو ځوان رباب غږونکي بلال خان بلال د بریا په اړه واوریدل. کتونکي په دې اندي چې که حکومتي ادارې د سیمې له ځوانو هنرمندانو سره د مرستو پروګرامونه پلان او عملي کړي نو د هغوی انرژی به په مثبتو سرګرمیو کې صرف شي، چې هم د کتونکو په خبره ګټه به د موسیقۍ له هنر سره سره ټولنې ته هم ورسیږي. د خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو د رباب له دې یوې بلې نغمې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.